سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زه فرشته سها کې ما وړاندې په څو شیبو کې به د شنه اسمان لاندې خبرونه درته وړاندې شي. خو د هغې نه مخکې خبرونه. نن د سپتمبر 8 د سوات نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1908 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شعارونو او عنوانونو لمانځل کیږي. سږ کال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیز تفاهم او سولې لپاره سوات د دې ورځې شعار بلل شوی. یونسکو نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي خوانیز کال پیل شو. په نیمروز، فراه، کندهار، هلمند، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او لغمان ولایتونو کې ل شپږم پورته ټولګیو ته بیا هم یوازې هلکان ستانه شوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړل شوي دي. د راپورونو له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سواد نه لرې پاتې دي. طالبانو په غور ولایت کې درې ښځې او څلور نارینه په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې درې ښځو ته له کوره د تېښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا تور دا سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه یې هر یو 9 درې وهلي او دوه یې په درې او دوه نور هغه یې په څلور کلونو باندې محکوم کړی دی. له کوره په تیښته تورن او ښځو څخه هم یوې ته یې 9 درې او یو کال بند سزا ورکړل شوې ده او دوه نور یې په 9 درو او څلور میاشتنی بند محکوم کړی دی. د بشري حقونو نړیوال سازمانونه په وار وار د طالبانو لخوا په عام محضر د خلکو د سزاګانو پلي کول غندلي او د خلکو د بشري حقونو پر خلاف بللي. خو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې پر خلکو په عام محضر کې د سزاګانو پلي کول دوام ورکړی دی. د یو شمیر کورنۍ او رسنیو او یو افغان ډیپلوماټ چې نه غواړي خپل نوم ووایي په ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل شو چې د سپتمبر په 28 د افغانستان د سفارت دروازې باید وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې د یاد ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د سفارت چارې بعد د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې وتړي. دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته 9 ورځې وخت ورکړی چې له بریتانیا څخه ووځي او یا هم په دغه هیواد کې پاتې شي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د فرانسې امنیتي ادارو په وروستیو کې یو ایرانی جوړه په اروپا کې د یهودانو د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې دي. فرانس پریس خبری اژانس ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې دا دوه تنه یې چې نارینه یې عبدالکریم ایس نومیږي او 34 کلن دی او ښځه یې صبرینا بی او 33 کلنه ده، د سکال د ساور په 15 نیول شوي دي. فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې دې جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانسه کې څو یهودان ووژني او د می په میاشت کې د پاریس په محکمه کې دوی رسمن تورن شول. د دغو دوو کسانو د نیول کېدو راپور لومړی د پنجشنبه په ورځ میډیا پار فرانسوي ویبپاڼې کې خپور کړ او د همدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادیږي. اسرائیلی رسنیو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد د لویو لاریونونو خبر ورکړی او ویلي دي چې لاریون کوونکو د غزې په ترانګه کې د پاتې یرغمل شوي کسانو د خوشي کېدو لپاره د سمدستي جوړجاړي غوښتنه کړې ده. دا لاریون تیر ماښام وشو چې د اسرائیل پر جنوبي سیمه د حماس د افراطي ډلې د برید د 11 میاشتې له پوره کېدو سره برابر وه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله ګڼي، د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل برید وکړ. د لاریون تنظیمونکي په تلبیب کې د لاریونوالو شمیر شاوخوا 1500 اټکل کړي، خو د ښار پولیسو د لاریون د برخوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د تلبیب، بیت المقدس او کرمیکاک په ګډون په ځینو ښارونو کې په مظاهرو کې د یرغمل شویو کسانو د کورنیو غړو ویناوې وکړې. په همدې حال کې د تلبیب پولیسو د یو شمیر مظاهره چانو له لورې دا خبر تایید کړ. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په تاشکند کې نن ماښام د پاراګوای په وړاندې دوستانه مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه لوبه د کابل په وخت به د ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. وړاندې لیکل شوی چې دغه لوبه د دواړو ټیمونو د مسؤلانو په غوښتنه کېږي، خو پر تلویزیون به نه خپرېږي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د 2024 میلادي کال د فوټسال ټیم غړي د نړیوال جام سیالیو لپاره د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته تللي دي. ټاکل شوی دغه مسابقه رسمن د را روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ پیل شي.
ترشنه آسمان لاندید.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندید خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هر کله کوم. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې پر سانسور خبرې کوو. ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته سانسور په تدریج زیات شوی دی. رسنۍ په تیر بیا په یو شمیر ولایتونو کې په آزاد ډول خبرونه او راپورونه نشي خپرولی. ډیر ځلې خبریالان په دې خاطر نیول شوي یا رسنۍ تړل شوي چې د واکمنو په طبیعت برابر خبر یا راپور یې خپور کړی نه دی. په افغانستان کې سانسور یوازې د رسنیو په برخه کې نه عملي کیږي، بلکې د ټولنې هره طبقه له یو نه یو ډول سانسور سره مخامخ ده. په ورستۍ ورځو کې په خوست ولایت کې یو شمیر شاعرانو وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی آزادي رادیو ته وویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په یوه مشاعره کې د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو انتقادي شعر وویل شو. د طالبانو مشر هم په ځلونو خپلو چارواکو ته ویلي چې د دوی د حکومت پر چارو علني نیوکه ونه کړي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یا صفما مشر ضیا بومیا، لیکوال او ژورنالیست نقیب عطل، او همدارس د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مسؤول حجت الله مجددي. ښاغلی مجددي د واتساپ له طریقې له سټوډیو سره وصل دی. دوی ته هرکلی وایم. مجددي صاحب، که لومړی تاسې د افغانستان کې د سانسور په وضعیت باندې خبري وکړي، ځینې وایي چې سانسور ډېر دی، تر څه حده تاسې سانسور احساسوي؟
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو او د ازادي رادیو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دې کې شک نشته چې په افغانستان کې چې هغه شانتي چې موږ تمه ولرو، هیڅ وخت رسنیز کار دومره پراخ او دومره آسان نه و. حتی که وایو چې د جمهوریت په وخت کې هم موږ بیخي هر څه کولای شول، خو داسې نه و. موږ ځینې ستونزې درلود، خو اوس وخت کې ځینې مقررات چې وضع شوی دی په هغه کې د بیان آزادۍ په برخه کې، لکه د خلکو هغه سوارت وای د خلکو عزت او حیثیت ته په نظر نیولو کې، ملي منافع او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره، که چیرې کار کیږي دې سره زه په خپل او رسنۍ مسؤلین او خبریالانو سره چې خبرې کوم، کوم استونزې چې د همدغه اوس مقررات او دغه اصول او دغه ارزښتونو په دنا کې وي، بس یو شی نه وینم. گرچه زه د نورو نه اورم، د افغانستان د بهر نه زه اورم، چې د مخته د وخت نه سانسور دی او نه پیغم چې د رسنیو په خبری دسکونو کې د اسلامی امارات زن استازو بناست وی هغوی با سوژه تا کی دغه مسائل ز اورم مگر زن نه وازه چې دا دغه سه سانسور او دغه سه مسائل ز منلای نشم او نه منم او ردوم او اصلا حقیقت نلری بلکه زه د هغه رسنیوال او هغه خبریال او هغه څوک چې هلته کار کوي د هغوی پر وړاندې زه دا موضوع داسې یو شکل توهین او تحقیر بولم.
په مجموع کې داسې ویل کیږي چې د افغانستان په ولایاتو کې سانسور ډیر زیات دی، په کابل کې بیا هم یو څه وضعیت وایي گزاره کوي، دا خبره څومره صحیح ده؟
سوال صدق، دا ځینې ستونزې په ولایاتو کې وي، په ټوله کې چې زه د اطلاعات فرهنګ پر کار دریز او هغه یو تګلارې چې لري که اغا تا نظر واچوم خو دیر یو خا او پراخ ساحق در رسنه و کار لپاره تا کلی ده، مگر زن ولایاتو که زن دست سلی قوی برخوردونه کیگی، ولایاتونه مکتا هم شکایتونه رسیگی، اطلاعاتو تا لاس رسی پا برخه که او زن خبریالان ده خبری پوخخ پساحق که اغمره چه بعد ورته زمینه مساعده وی او ساحه ورته پراخه وی اغه سنشته، خو بیا هم زن برنامه چې تر لاس نند نیول شوې ده، مثلا موږ په دغه دوه درې ونه کې ګورو چې د رسنیو مسؤلینو او د دولتي د معلوماتو د بلخ ویاندیانو د زونونو په کچه ناست تر سره کیږي، او په خوا هم کورنۍ چار وزارت رسنۍ او مرکز دوی زنه د سه ناست تر لاسه کړ د سه ناست نیولې ده چې دا د رسنۍ کار او خبریالانو کار باندې د سه مثبت اغیز کړی ده.
بل ډیر مننه مخکې تر دې چې اتل صاحب ته ورسو، اتل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مجددي صاحب، د دې لپاره چې تاسو د حرکت پال کې اوسو داسې نه چې ارتباط مو سره قطع شي، له تاسو بیا هم یو پوښتنه لرم. ځینې رسنۍ وایي چې د طالبانو استخبارات د دوی خبرونه ګوري او کوم خبر چې خوښ نه وي ورته وایي چې دا مخ پروي، دا ادعاوې تاسو تاییدولی شئ؟
ما چې مخ کې وې سروان صاحب چې زنه مسائل زنه مقررات او زنه مسائل لکه ملی منافع دغه اسلامی ارزښتونه د سه زنه ټکی چې د وخت نه ویل شوې دي او لسره سره شریکه شوې دي، د خلکو سپکاوی د کده هر چاوی دا نه دی ویل شوی چې د امارت چارواکو یا د پخوانی حکومت، دا ویل شوی دی چې د پخوانی حکومت چارواکو هم باید سپکې نشي او توهین نشي. نو دا ځینې مسایل دی چې ویل شوی دی او دا رسنۍ مراعات کوي، که چیرې یو مراعات نه کوي نو کیدای شي چې ورنه پختنه وشي او ورده لارخونه وشي. نو دسې د مخ کې نه، چې زه فکر کوم چې د رسنیو په قانون کې هم په خوا د سیزن تکې په نظر کې نیول شوی و، د ممنوع نشراتو په برخه کې چې دغه مسائل هغه کې هم منع کړی و، خو هغه وخت کنترول وربند نه و، پختنه نه و، تخطی و کمیسون و دغه مسائل و تا دوم رسوک ارزخ نور کول، اوس دغه پختن کیگی.
ډیر زیاته مننه ښاغلی نقیب عطل هم له استودیو سره وصل دی. عطل صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر په افغانستان کې سانسور څومره دی؟ تاسو له سانسور لري یاست، کېدای شي په جرأت خبرې وکړی شئ، مهرباني.
سلام سروان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته هم دارنګ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې وړاندې، رښتیا هم په افغانستان کې ټول ژوند د انسانانو سانسور دی او دا معنی لري یو سړی دا دعوه کوي چې ولا افغانستان کې امن دی، امنیت، فزیکي امنیت ممکن تر یو حده وي، مګر په نورو برخو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. او لکه څنګه چې یو انسان دې ته اړ دی چې د زړه خبرې وکړي، زړه غواړي یو څه ووایي، حقایق بیان کړي، حتی په یو کورنۍ کې یو څوک دا حق لري چې د یو چا په وړاندې اعتراض وکړي، یو چا ته سپارښتنه وکړي، د یو چا نه غوښتنه وکړي. مګر له بده مرغه په افغانستان کې نن سبا په ټولو برخو کې د ژوند په ټولو برخو کې د حاکم نظام تر چتر لاندې په خلکو باندې سانسور وضع شوی دی او دا محدودیتونه ورځ تر بلې لا پسې پراخیږي، لا ډیریږي. نو ځینې بیلګې لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، زه د ځینو رسنوالو سره وغږېدم څه موده وړاندې، حتی هغوی دا خبره هم وکړه چې دا زموږ د خپرونې سکرپټ د تلویزیون دا دوی بار بار څو ځل مونږ وغوښتو دلته چک کیږي او حتی فرمایشي مونږ ته یو څه ویل کیږي چې تاسو دا کم کړئ او دا زیات کړئ، او داسې نه وایي چې داسې ابرومندانه دا خبره چا ته وکړي یا په بدرنخ باندې یا یو غوښتنه یې جدي سپارښتنه هم نه امر یې، دا امر دی، دا باید ته ومنې. او دا زمونږ حتی داسې به راته وویل شول چې کله ناکره دا خلک مونږ ته ډېرې بدې خبرې کوي، حتی سپکې سپورې وایي، څو وارې مونږ وکنځلو په همدې باندې چې دا خپرونه داسې ده او دا داسې ده. نو که وکتل شي په استبدادي نظامونو کې رښتیا هم د دغسې رسنیو یا مثلا د بیان د ازادۍ په وړاندې دغسې خنډونه
راځي. سلامت اوسې، بیا هم درځو اوس به وشو ښاغلی بومیا ته. بومیا صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. موږ ښه دا و چې اول مو د سانسور یو څه توضیح کړی وای، که تاسې اورېدونکو ته یو څه توضیح کړئ سي سانسور څه شی دی؟
سلام تاسو ته، د تاسو درنو لیدونکو اورېدونکو ته او د باس درنو ګډونوالو او معززو لیدونکو اورېدونکو ته، زه فکر کوم هر تعریف د وی پدیدې نړیوال نشي کېدلی، یعنی شامل د ټولو جغرافیاوو یا د ټولو هیوادونو نشي کېدلی. متاسفانه اجتماعي علومو کې لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده تعریفونه مطلق نه دي او ډولونه د تعریف موجود دي، هر څوک دی هغه د خپلې دیدګاه په اندازه یا د خپلې سلیقې یا د معلوماتو په اندازه له یو پدیدې نه تعریف لري. همدارست په تعریفونو باندې د حکومتونو اغیزې هم فرق کوي. بنان په فرانسه کې شاید تعریف د سانسور یو ډول وي، په امریکا کې بل رقم وي، په پراګ کې بل رقم، او په افغانستان کې شاید ډېر وحشتناک تعریف ولري. نو بنان زه فکر کوم هغه څه چې د قوانینو په رڼا کې د یو مملکت نشراتو یا ذهني افرازاتو یا هم د تورته لیک غږ تصویر او د ته په قوانینو کې بشمینی سوی ده، هغه تعریف شده او مشروع نشرات ورته ویل کېږي، او لغنه چې عدول کې څوک هغه ته غیر مشروع یا ممنوع نشرات وایي. او موږ نه کولی چې د امریکا کې سانسور د فرانسې د قوانینو په استناد تعریف کو، فرانسه کې سانسور د افغانستان یا د افغانستان په بل ځای کې تعریف کو، اما دونه ویلی سو چې نارمل انساني او د انسانانو د ټولنې د غوښتنو سره سم، ضرورتونو سره سم هغه څه چې باید نشه سي او ضرورت وي په هغه باندې کې چیرې ممنوعیت راځي د تسانسور ویلی سو.
بله ډیره مننه بومیا صاحب. مجددي صاحب، تاسو مخکې ویل چې په تیر جمهوري حکومت کې هم سانسور وو، ځینې شیان ممنوع ول، ویل شي مثلا چې شي
سروان صاحب؟ ګوره، ملي منافع یو تعریف و، حتی که یو والی باندې یو نیوکه کېدل موږ د دې شاهدان یو. دلته بومیا صاحب ته خرغلاس وایم، موږ مشترک کمیته کې او فدراسیون کې دغه نور او اکثر برخو کې سره یو ځای کار کول، یو خبر یو والی باندې نیوکه کېدل هغه ملي منافع خلاف عمل بلل کېدل او هغه خبریال باندې کول په ولایتو کې، رئیس د امنیت باندې یو خبره خلنه راګېدل هغه د ملي امنیت په دغه باندې بندي کول، او حتی مرکز کې موږ تاسو لیدل د ځینې مهم مسایلو باندې پروژو باندې خبریالان غوښتل چې کار وکړي. زه د شاید یو ماته شکایتونه هم هغه وخت کې راغلی دی چې هغه وزارت نه دی غوښتی چې مثلا مس عینک باندې غوښتل یو راپورټ جوړ کړي چې ولې دا کار کلونه کلونه نه شروع کیږي. هغه اسناد قرارداد باید رسنیو سره شریکه شوی وای، یا د مخابراتي په برخه کې مختلفو دغه د درې کاله شوی دی چې هغه به داسې په تفصیل باندې ما نه هېر شوی وي. خو هلته هغه وزیر به وویل چې دا دغه دی دا د ملي منافع خلاف دی، او هلته قانون کې هم دلته بومیا صاحب په هغه مسایلو باندې ډېر زیات پوهیږي، لکه چې د قانون په شپږ څلوېښتم کې دی که زه ما اشتباه کړی وي بومیا صاحب به اصلاح کړي، هلته کې ممنوعه نشرات ډېر واضحه ده او ډېر دا ځینې په خپل نفع باندې هم هغه وخت کارول کېدل، مګر په ټوله کې هغه دغه نه کېدل، عملي نه کېدل. اوس اکثرا همغه قانون په استناد باندې ځینې کارونه کېږي. ځینې وختونه چې موږ نیوکې کوو وایي دا قانون خو تاسو جوړ کړی دی، وګوره دې کې داسې مسایل پکې شته دی، د شرعي مسایل او دغه مسایل ځینې په همغه قانون کې شته دی. نو زیاتره مثالونه شته دی. وګوره آخر وخت کې زموږ سلور خبریالان سلور میاشت د جمهوریت په آخر کې پل چرخی کې که امنیت کې بندي و، موږ په مشترک کمیته کې ډېر هڅه وکړ، مگر امنیت ملي مو په دې قانع نه شو کولای چې هغه خوشی کو په دې چې هغوی د جنرال رازق د کور نه سپین بولدکی و که چېرته و د هغوی نه راپورټ جوړه کړی و، نو هغه ځای نه لایف راغلی و. نو په سلور میاشتو کې د طالبانو راتلو سره اغه خوشی شو.
بله.
نو دست استون چې موږ درلود دست نه ده چې موږ د اغه نسترګه پته کو. او یو بل خبره سروان صاحب،
بله بله،
تاسو اتل صاحب نه تپوس وکړ چې تاسو خو د سانسور نه لری، یعنی په دې معنا چې د سانسور لاندې خبرې کوم. تاسو پوهیږئ چې زه هم د اوس اروپا کې هم د اروپا نه خبرې کوم، که او سبب بل سبب ز بیرته زم که زه وغواړم چې داسې یو وضعیت وي چې بهر کې ورته دغه کوي، نو زه ولې داسې حالت ځان باندې ومنم؟ خو زه
تو بخی مجددی سب تاسو ویل چې سانسور پخوا هم وو وسم شته، نو اما دوی لپاره نشته، حداقل تفاوت منی کنه منی
پو نشم.
تاسو پخپل ویل چې ځینې مشکلات شته، سانسور وسم شته پخوا هم وو، تاسو ور چې هم پخوا وو هم وسم.
نه، سانسور د هغه قانون پر اساس، یعنی ما موږ بیا هغه ته نه پیرم کدا پخوا هم که سانسور وو پخوا ته هم بیا هغه سانسور وو منو که د قانون پر مثلا منافع ملی منافع دی، اسلامی ارزښتونه دی، فرهنګي مسائل دی، نو دغه مسائل ته په کتلو سره چې قانون کې هم پکې دغه شوې دی او ځین مقررات او طرز العمل مالونه هم د مخکنه رسنیو سره شریکه شوې دی. تاسو وویل که چیرې ځین وختونه رسنۍ خبریالان یا رسنۍ کارکون که پدغه برخه که د استخبارات لخوا نیول کیگی، یا د دې مخنیوي کېږي. ما وویل چې یعنی دا د قانون د مخ کې نه او مقررات د مخ کې نه ویل شوی دی، نو ضرورت په دغه مسایلو نشته چې موږ چې یو څوک ونیول شي. یعنی دا مسایل پخوا هم همدغه مقررات،
اما ډېر تفاوت شته.
خیر،
ډیره مننه، ډیره مننه. بیا به نوبت درکو په دې اړه. به د بومیا صاحب نظر واورو، خو تر دې مخکې اتل صاحب، که تاسې زموږ اوریدونکو ته وایست چې د سانسور تاوان څه دی؟
زه به لومړي سر کې دغه پرتله چې تاسې تفاوت یاد کړ، زه خپل یو مثال درکوم چې زه کله د امارت په اوایلو کې هلته په وطن کې وم، او په همدغه ورځ باندې زه چې کله د یو خبر پسې ووتلم، زه او د طلوع تلویزیون خبریالو طالبان زما کور ته راغلل په همدې ورځ، او زموږ د هغوی د راتګ او زموږ د تګ د رپورټ پسې تقریبا داسې یو 15 دقیقې تفاوت موجود و. دوی چې راغلي زما پوښتنه کړې ده، او حتی زما ماشومان هغوی ګواښلي دي، واړه واړه د مکتب ماشومان بد الفاظ کارولی، کنزلی کوي، حتی د کلاشینکوف دانی ورته تیرې کړې، هغوی بغاری وهلي. او بالاخره زه چې کله نور خلک راغلي، بیا ورته ویل دا سړی کور کې نشته، وای نه دای پټ کړی دی. بیا چې کله موږ بیرته د رپورټ نه راستانه شو، راغلو زما دپاره دا ډېره دردونکې وه، ځکه چې یو څوک د چا کور ته راځي. ما خو بیا فیسبوک کې ولیکل، ما ویل زه ورک سړی نه یم، او دوی کولی شو ما پسې یو خط رالیږلی وی، یو جلب رالیږلی وی، نو موږ خو راتلی شو. هر وخت دوی مونږ وغواړي د شپې په نیمه شپه حاضرېدای شو. دا خبره یعنی دا دوی لپاره د ټوپک ډزو، یعنی حتی زما یوه نیوکه چې سالم انتقاد و، ما ویل چې زه ابرومندانه غوښتلی شم هلته را خبرې کولی شو. دوی دا ونه شو زغملی، حتی ما پسې سبا خلک راولېږل، او د کلي د مشرانو د مخورو سره یې زه وغوښتم. حتی ماته دوی چې هغه شیخ الحدیث ورته وایي ولسوالۍ د سیمې او امنیه قومندانې دومره بدې خبرې وکړې، حتی چې هغه وخت کې دا مشران ما سره نه وځي په همدې په یو خبره باندې چې ولې د فیسبوک کې پوسټ کړی دی او موږ یې مخاطب کړی، ولې زما په کور دوی چاپه وهلې ده. نو ښه، بیا د دې تفاوت، او زه دوه وارې د دې نه مخکې په جمهوري نظام کې څارنوالۍ ته معرفي شوی ما، هغې خلکو سره د رسنیو قانون موجود و، موږ د رسنیو یو ډول قانون لرو، هغې ته موږ ژمن و، او هغې خلکو سره د افهام او تفهیم ژبه موجوده وه، هغې خلکو قناعت کاوه، تا استدلال کولی شو، هغوی پورین تندی هر څه منل. دا خو دوی سره ټوپک دی، د ټوپک په زور باندې تا هر څه تاړه باسي. زما تفاوت او د مجاهدی صاحب دا دی چې زه دلته زغرده خبره کولی شم، هلته مې نه شوه کولی په وطن کې شومه. ډېرې نورې قسمې دا زما خپل یو مثال چې ما تاسو ته وړاندې کړ. په افغانستان وروستیو کې وګورئ، ما درته وویل چې ځینې رسنیو سره زه کله رسنوالو یا ملګرو سره غږیږم، حتی د هغوی په سکریپټ کې دوی کار لري د هرې خپرونې، نور خو تهدیدونه ګواښونه. تاسو وګورئ، یو شاعر چې د سټیج په سر باندې په شعر بندي کیږي، یو شاعر چې ګواښل کیږي، یو فرهنګي یو لیکوال چې زندان ته چول کیږي، د وی مجلې مسؤل مدیر چې میاشتې په زندان کې پروت دی، د وی یوازې د وی عدلي کې په سر باندې. تاسو وګورئ چې دا نور خلک به څنګه. حتی ما سره اندلته په کمپیوټر کې داسې د غشته دی، شواهد او مدارک را سره شته چې د سیمې خلکو ته د غلي ګل شوې دي، پاڼې لیکل شوې دي، او د قومي مشرانو نه د ناحیې د مسؤلینو نه دا غوښتل شوي چې دغه هر چا چې د دې نظام په خلاف باندې یو پوسټ وکړه، حتی کمنټ یې وکړه او لایک یې وکړه، دا ټول مجرم دي، دا موږ ته یو ډول دي. نو تاسو باور وکړئ چې په داسې یو حالت کې هلته ډېر ملګري زه پېژنم چې هغوی مدني فعالیتونه کول، ژورنالیستیک فعالیتونه کول، دا هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې هغه خلک چې بهر ته راوتلي، پرون تاسې د لوړو زده کړو د وزیر خبرې واورېدې چې دوی موږ ته تخریب کوي، او حتی مرتدین یې ورته وویل، دا خلک یې د دین نه لرې او کافر وبلل. نو په یو مملکت کې چې د بیان ازادي تر دې حده زندۍ شي، تر دې حده مهار شي، چې یو څوک دې اوف قدر نشي کولی، یو څوک د خپل حق نشي غوښتلی، نو د دې نه بل بدتر استبدادي نظام په نړۍ کې زنه ګورو.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. بومیا صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ مجددي صاحب وایي چې پخوا هم سانسور موجود و، پخوا هم خبریالان نیول کېدل، اوس هم هماغه کار دی، بوته طالبان د رسنیو قانون عملی کوي او په کومه برخه کې سرغړونه وي دوی عمل پکې، لیکن په خو لکه څنګه چې په نورو برخو کې عمل کم وو په دې برخه کې هم کم وو.
ګوري د افغانستان په د رسنیو په قانون کې واضح راغلی وو چې مخکې له نشر او وروسته له نشر نه سانسور د حکومت یا د دولت د مسؤلینو لخوا مردود ده، یعنی اجازه نسته بود مخکې له نشر او وروسته نشر سانسور نسته. هیڅ بیدان پکې ویلي وو چې هیڅ رسنۍ د اسلام د مبارک دین د اصول او اساساتو خلاف نشرات نسی کولای او ملی ارزښتونه او ملی منافع نسی پنهخه کولای. تم قانون درج کړی دا چې حکومتونه له ملی منافعو نه یا د اسلام د مبارک دین له اساساتو نه څه ډول تعریف کی هغه د هر حکومت په جهانبینی پورې اړه لري، یا داسې دینداغه هربه څنګه د خپل اقتدار لپاره استخداموي. کله ناکله صادقانه دینداغه هربه اکتیف پات کیږي یا متحرک پات کیږي، کله کله حکومتونه لږ نه د همدغې هربې په استناد باندې خپل فرمایشات تحمیلوي. دا په قانون کې راغلی و، قانون کې دا هم ویل شوی دی چې ټولې رسنۍ کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري. په دې ارتباط باندې د معلوماتو او اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون هم موجود و، ویلي و چې ټول اطلاعات د ملت حق ده او هر سړی کولای شي پرته له محدودیت نه معلوماتو ته لاسرسی ولري. مګر دا چې په دې قانون کې یو بل ډول ویل شوی، دلته مقنن یو لار پرېښې وه دې لپاره چې ځینو مسایلو ته ضرورت نه وه چې خلک لاسرسی ولري، ځکه په هغه کې ملي منافع یا حکومتي اسرار یا دولتي اسرار باید محفوظ پاتې شوی وای. دغه پالیسی هم بیا یا دغه رده بندی د اطلاعاتو هم د دولت کار و چې کوم اطلاعات په کومه درجه د رده بندی کې راولي. ټول اداراتو ویب سایتونه درلودل چې د کال کاری پلان څونه پرمختګونه سوي دي، څونه بجټ ته په پام کې نیول شوی، دا باید په هغه کې راغلي. په همدې ویب سایت کې و او موږ دې ته د کابینه درلوده یا به کومې ادارې معلومات پټول د اطلاعاتو کمیشن و چې هغو ته مراجعه کېدل، هغو ایجاد کول د خواته د رسنیو کمیشن و چې ما هم پکې یو کوچنۍ ونډه درلودله، شکایتونه کېدل راتلل. موږ کووایو چې بیا موږ تاریخ ته ورسو چې سانسور څه شی ده. که دا اوس چیرې ما دوه ورځې مخکې ګڼو دوستانو نه چې له کابل نه راغلي وو، هغوی د رسنیو مدیران وه، په دې باره کې بحثونه ورسره وکړل چې تاسو څونه له سانسور سره مخامخ وي. سانسور موږ هغه ته وایو چې سړی ناست وي او د مطلب نه کریکی وباسي چې دا قسمت د نشر وړ ده، دغه نشر وړ نه ده، دا د خلاف د اصولو د حکومت ده، دا د ته سانسور ویلی شو. اما که یو موضوع نشر سي وروسته نشر هغه سره مخامخ سي، مشکلاتو سره مخامخ سي، دا ته بیا مخکې له نشر د سانسور نه سي ګرڅې، دا وروسته له نشر د سانسور یو قسم معقول استعلا نه ده. دې ته بیا عکس العمل وایو چې تهدیدي زندانی کېږي، دا د سانسور په برخه کې نه راځي. نو بنا نه هغو تر ډېره حده ویلی سي موږ ته ځینې حدود او صغور مخکې له مخکې د څو ډایرکټیفونو له طریقه راکړي دي. موږ مطابق د موږ وړاندې ځو، داسې موږ ته څوک ناست وي او سانسور کیم، دا دروغ مسله ده. اما که دا ووایي چې سانسور نشته، قانون په استناد باندې ویل شوي وو چې یو رسنۍ مسؤلیت لري چې خلکو ته اطلاعات معلومات، اخبار، تفریح او موسیقی ورسی.
بله
نشته
یو بل مثلا چې د مجددي سب دا مسله مطرح کو پاغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې هیڅ سایت شاید باندې بندیز نه ولګېدلې اوس ګڼ سایټونه ویب پاڼې اکثره ویب پاڼې من دي په افغانستان کې پاغه وخت کې د طالبان او الاماره ویب پاڼې هم کباب بهرانیانو من کړه یا به کله قطع کړه غو بیل خبر ده لیکن په افغانستان کې چا بخنه ونیولې ددن سبا مخه چا نه ونیولې لیکن نن دوی د ټولو هغه سایټونه او هغه نشیات چې له بهر نه کیږي دیغه مخه نیسي دا نو تاسو څنګه به قیسه کوي
ما ته وایي که
مجددي سایټه
سوال سم یو خو زه باید دا وایم چه که زه زن استونزه چه ده پخوانم یاد کرد او که اوس چه ده زه ده اغای توجیه نکام هر کار چه ده خبریال پر بلنده سه توتریخواله کیگی اغای هست توجیه وار نده که ده جمهوریت پا وقتی شوه و که ده اغای اوس کیگی په هر صورت رازو دغه استاسو پختنه ته موږ دغه کانفرنس کې هم په همدغه موضوع باندې بحث وکړ خوب د هغه وخت کې د کې شک نشته چې د استوز پر ترڅنګ هغه څه چې بومیا صاحب وویل د زن زایونه هم و کمیسیونونه و زن زایونه چې د خبریال شکایت اوریدل کېدل د سې استثنایی زن برخه و لکه مغسلور خبریال چې ما یاد کرد مگر زن وختونه د سې کېدل چې والی یو خبریال نیول امنیت د ولایت امنیت خبریال نیول مگر
د نیول موضوع بیل ده زما خبره دې ته و چې تاسو د رسنۍ مخاوني سي
تر اعظم هغه مگر بیا مثلا سرنوالی ډیر ښه همکاري کول رسنۍ سره ما چې تماس نیولې ده سرنوالی سره عاجل یو ضمانت اخیستې ده خبریال خوشی کړی ده نو ځینې ځایونه و چې د سی بی آی او خواخوږي هم زیات خبریالانو سره لرل او همکاري کول په هر صورت په دغه برخه کې هغه څه چې موږ پرون په دغه جلسه کې هم وربندې بحث درلود ځینې مسائل ده چې زری رسنۍ هغه د حقیقت حقيقي خبرې پر ځای زن پروپاګند دغه کوي نو هغه بیا د زچ ترسو معلومات لرم ډیر حساس شوې ده چې هغه رسنۍ سره خبري وشي او وربندې مذاکرات هم شوې ده مګر پایل نده ور کرده خو زما غوښتنه بیا هم امداده چه دوار خواهونه امداد غوښتنه ده چه باید پا دغه مسائلو بنده خبری وشی ده پرزای چه دست بندوزینو ولگه وشی اغا سه چه درسنه لخواه زن غیر مسلکی کرنه کیگی اغل منزدی او یو سه هم نظام او حکومت انطاف ولری او درسنه یو هغه ضرورت چې د خلکو ته اطلاع رسول او رسونه برخه ده نو دا ضرورت ده باید خلک د بهر نه د نړۍ نه باید معلومات ترلاسه کړي نړۍ باید د افغانستان نه معلومات ترلاسه کړي دی باندې ما په خو هم خپل هڅه کړې ده اوس هم ځنې رسنه مشرانو سره ما په دغه ناسته کې خبرې کړې ده نو زه چې بیرته لار شوم په دغه برخه کې دغه خپل حساب زیاته کوم تر څو وشم کولای چې دغه لریوال چې رامنځته شوې دي او د دې لامل شوې ده چې زنه خنۍ خبریال ونه لري افغانستان کې یا سایتونه بند وي نو په دغه برخه کې وشو کولای چې دغه ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کړي
مننه مجددي صاحب اتل صاحب یو وخت د خلک وایي چې د خلق په رژیم کې کبه چا بي بي سي ونیول نو ممکن نیول شوی وای بندیزو په نړیوالو رسنیو باندې اما هغه وخت دا ویل کیږي چې خلک لا کوج کا وشول لا هڅه کوله چې غربي رسنۍ واوري ځکه چې بندي زو په انسانان هم دغه خاصیت لري فکر کوي چې دوی ته به دغه بندیزونه ګټه وکړي او خلک به منشي او کنه لاري خلک پیدا کوي په یو نوې طریقه کولای شي دغه رسنۍ ته ځان ورسوي او لا به کوج کوي زیات شي. نو په دې اساس به موږ په دې هم خبري وکړو چې آیا سانسور ګټه لري او که برعکس نتیجه لري.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو نظامونو کې ځینې وخت دغه شی راغلی چې رسنۍ خبریالان دې وګواښل شي، حتی رسنۍ دې د دوی په ګټه باندې تبلیغات وکړي لکه څنګه چې دوی اوس غواړي. او لکه مخکې بومیا صاحب یادونه وکړه، دا زما په نظر باندې د دوی دا چې دوی ته ګټه وکړي دا سانسور یا مثلا د یو خبریال ګواښل یا د رسنۍ بندول یا دوی ته سپکې سپورې ویل، دا نورم داخله دي ته هڅوي چې د نورو بدیلو لارو نه کار واخلي. مثلا ځینې ویب سایټونه دوی بند کړل، تا ځینې رسنۍ بند کړې، ځینې خبریالان وګواښل، ځینې بندیان کړل. نو دا دې تلاره هواره کړه، دې کار دوی دې جبر دې تلاره هواره کړه چې دا خبریال خود نورو رسنیو سره مړیکی لري، داخله خو بغیر الته دشته رسنیو نه پرته نورو نړیوالو رسنیو سره ویب سایټونو سره اړیکی لري. تاسو وګورئ نن سبا یو امدغه یو ازادي رادیو بي بي سي او یا مثلا نورې رادیو غانې کړه نړیوال رسنۍ مونږ یادې کو، هاته یو دوه ویب سایټونه دي چې د دوی خبر نشي زغمره، د دوی ټول دغه راخلي د غزاوی نیوز په نامه یو رسنۍ د وز دوی ډیر حقایق ترسپړي، حتی بيخي د کور او د کلی یو موضوع راخلي دا رسنۍ ځکه نو دا وز دوی لپاره ډیر یعنی غواړي چې دا څنګه سانسور کی څنګه بند کی. نو دا نشي کولای، مطلب ځینې رسنۍ د بهر نه خپل نشرات کوي، دا تبند دوی د دې خلکو د دې حاکم نظام په ځان باندې دا څومره چې دوی خلک مهار کوي، څومره چې خلکو په خوله باندې مهر لګي، دا خلک نورم دې ته دغه کیږي، یعنی یو ډول زد او قصد اخلي ځکه چې ته یو چاته د خبرې کولو اجازه نه ورکوې، یو چاته د بیان یعنی ازادي د دشمنو خلکو لپاره وخت نه ورکوي. حتی ما سره د ځینو داسې علماو د مولایانو غږونه شته چې هغوی وایي چې مونږ ته د اسلامي شاعر ویلو مثلا یا مونږ ته د اسلامي ارشاداتو د بیانولو اجازه نشته، وایي دوی وایي چې هغه شی چې د نظام په ګټه باندې هغه تفسیروي، هغه شی چې د نظام په خلاف وي خدا تاسو مو بیانوي خلکو ته. مطلب هغه ماته حدیث مرجو پیغمبر علیه السلام وی دی مولا غږ را سره سب دغه ماته هره پیغمبر علیه السلام باور شي د څه وخت براشي چې مولایان به په ټولنه کې بدترین خلک وي، او بیا غو ورې چې په بدترین طبقه هم دا وسته چې موږ مولایان یو موږ حقایق نشو بیانولای.
بومیا صاحب دی طالبانو مشرم په ځلونو خپل چارواکو ته تر لاس لاندې چارواکو ته ویلي دي چې انتقاد مکوي، علني انتقاد مکوي، دا پخپله یو ډول سانسور نه دی؟
دقیقا اول خو دې هغه سمه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مولایان وکنه پر صورت دا مسله موږ د پرون وړ مورزم په دغه مجلس کې چې د 500 تنو خبریالانو په ګډون جوړ شوی و، له امریکا او کانادا او استرالیا او در ټول اروپا او افغانستان ترکینم رسنیوال راغلی و، هر یو دردونه درلود او له کابل هم راغلی و او غوښتنې هم درلودې. ځینې مهمې مسلې په دې کې مطرح شولې او موږ ځینې سپارښتنې درلودې د کانفرنس هغه جوړونکو ته چې ښاغلی مجددي صاحب و دغې ډلې نه موږ سپارښتنې ورته ورکړلې. تاسو سروان صاحب وګورئ په دغه د معلوماتو په حبس کې له ټولو نه چې ډیر هغه کې تاوان کوي هغه اقتدار ده. لکه څنګه چې تاسو ویلي اوس ګڼې رسنۍ دلته په غرب کې جوړې شوي دي چې هغوی معلوماتو اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، او معمولا هغو یا له تیوري د توتیې نه کار اخلي نه ګوزی دی. یا په یو فرضیه باندې خیالي فرضیه باندې استناد کی او یا هم د دې د دې خواله رسنیو فیک نیوز ته مراجعه کی او د امغه استناد باندې دوی ریپورت جوړي. بیا دوی د بیلانس توانمندی نه لري ځکه په کور دننه له اقتدار سره رابطه لري. دا کرا کرا دا مرحله دی ته ځي چې دوی په مقابل کې هغه زهرجن تقابلی رسنیو باندې واوړي. اخو په افغانستان کې کومې رسنۍ چې دي کوم محدودیتونه چې طالبانو پرې باندې وضع کړي دي چې تاسې به په دغه محدود محور کې خپل فعالیت کوي؟ دي دوستانو د خبرو په اسناد داسې ویلی سمه لکه تېر وخت چې اتل صاحب ویلي دغه محدودیت فکر کوم چې له ممبره را شروع شوی ده او رسنۍ ته را رسېدلی ده. او عالم ته مې ویل کېږي چې ته به هغه وایضې وړاندې کوي چې په هغه کې د اقتدار ګټي. رسنۍ ته مې ویل کېږي په یو رقم نه یو رقم یا تنبیه کېږي یا تطمیع کېږي یا تر فشار لاندې راځي یا دغه خپله فضلا د رسنۍ مسؤول دې ته مجبور کوي چې راځه د دری پچم باندې چې شولې ته به خو پردې ته کو. دغه هغه مسایل دي چې موږ کره معلوماتو ته نه سو رسېدلی. او داسې باید ووایم د مجددي صاحب پرته له شکه را سره مني چې بیلانس ژورنالیزم لکه چې دلته د افغان رسنیو ورسره مشکل لري. ځینې په افغانستان کې اکثریت رسنۍ بیلانس ژورنالیزم لاسرسی نه لري یا هغه نه کاروي. اما هغه سټیج ژورنالیزم ده کوم څه چې دریز وایي دوی مکلف دي چې هماغه بخبري. او بیلانس ته چندانې طالبان نه حق ورکي او نه هم رسنۍ دا جرات کوي چې خپل سر په لاس کې واخلي او بیلانس ژورنالیزم ته لاړ شي لکه څنګه چې پخوا په جمهوریت کې هم دغسې معمول و. ډېر کله په اخرو وختو کې داسې څه چې د طالب غږ خبرېده تقریبا په دې څلورو میاشتو اخره کې ولې په هغه به ویل کېده سکریپتونه به ویل کېده چې یا مسؤلیت واخیست یا مسؤلیت ونهخیست. په پرونی کنفرانس کې رسنیو ته ویل شو چې تاسې د طالبانو د مخالفینو د حملاتو خبرونه ولې نه خپروئ او یا له هغو سره ولې نه بیلانسوئ. بنام دغه معضله موجوده ده. دغې معضلې ته د پای ټکی ایښودو لپاره دا ده چې موږ په ډېره آرامه باندې د طالب مشرتابه یا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته قانع کړو چې وروره دغه بیلانس کې د تا ګټه ده ځکه د تا دغه نشرات د تا دغه اطلاعات چې ورکوي خلکو ته دغه به یو ډول اعتبار پیدا کاندي. او که چیرې بیلانس نه شي دا خبرونه نه دي ټکټونه نشر ده.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ. اوس به ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ.
سروان صاحب ته استاد سمیر نن ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. حاجی توخین د زابل ولایت
شه، مهرباني کوئ حاجی صاحب.
مننه. رښتیم ژورنالیزم خو یو داسې وظیفه ده چې کله کله مشکلات هم لري، خاصتا په افغانستان کې خو د څلوېښت کاله مشکلات دي. نو خبرنګاري ډېره ګرانه ده. ډېر خبرنګاران شهیدان شو، ووژل شو، بعضې بندیان شو، بعضې د مشکلاتو سره مخ دي. نو سانسورونه لکه مجددي صاحب څه وویل پخوا هم وو، ښایي چې اوس هم یې. خو البته هر حکومت ځان ته خپل قوانین لري، خپل تګلار و ډول لري. نو ژورنالیستان باید له هغو سره ځان عیار کړي که دوی ته په طبیعت کې خوند ورکوي که نه ورکوي. خو
لیکن حاجي صاحب توخی که د حکومتونو تګلارې شي، فرضاً دا د اوس یو حکومت شته، د دوی تګلاره دا ده چې صرف زما صفت کوه، انتقاد مه راباندې کوه، که کوم ځای آی بي هغه مه یادوه. نو دا ژورنالیزم سو او که نه سو، دا څه ګټه لري او که نه لري؟
نو دا خو کله کله تبلیغات هم کېږي، خاصتا دغه قسم نه د ساروان صاحب د دې خبرنګاران سره د مجددي صبر خبرنګارانو مصر دغه هم سره دغه سي هم نه د سې لکه غربي نړۍ د طالبانو مخالفه ده.
مهرباني
لازمه خاطر خورستنی د سمه ته مې د مشکل نشته چې بس سر ته نه ورانی په دا افغانستان کې وګورې بای ته څه حقیقت ویناو چې په دې بای کې اماره ته خوا پد نه کې
مجددي صاحب که په دې خبرې وکړو البته په دې باندې موږ پوهیږو چې څوک جرأت کولی شي له افغانستان مشته زنګ ووهي او خبرې وکړي. ډېر وارې داسې خلک شته چې ټلیفون یې کړی دی بیا بل ورځ له مشکل سره مواجه شوی دی. حتی ډېر کارپوهان ناظریږي چې له خبرې وکړي له رسنیو سره وایي چې په اساسه موضوع کې خبرې نشم کولی په عادي مسایلو کې خبرې کولی شم. خو خیر له دې که تیر شو، ستاسو په نظر په خپل ذات کې دا انتقاد ګټه لري یو حکومت ته او که تاوان لري که سانسور ورته ګټه لري؟
سروان صاحب موږ که د دې ریښې ته لاړ شو اسلامي زموږ هغه د صدر اسلام ته لاړ شو نو هلته حضرت عمر رضی الله عنه باندې نیوکه شوی دی نو د هغې نه خو هیڅوک پورته نشته. نو هغه چې کله دا حق
ورکړ هغه باندې نیوکه شوې ده تاسې منې شاید یو شمېر نور خلک هم مومنی دا خبره چې پیغه نیوکه شوې ده لیکن د طالبانو مشر ښکاره وایي چې نیوکه مکوي
کما ته وخت ورکې. خو هغه به پوهېدل چې دغه نیوکه او هغه ته ځواب ورکول د اندېښ د هغه او د ټولو خلکو اندېښنې له منځه ځي او حکومتداری او خلافت یا مسائل د عمرا و دا مسئولیت دی چې د خلکو اندېښنې له منځه ویسي. ګورې همغه څه چې بومیا صاحب وویل که چیرې موږ هغه معلومات بنده کړو معلومات خلکو ته ونه رسوو هغه فیک معلومات هغه غلط معلومات خلکو ته رسیږي. دلته زه یو دغه کوم دا دغه وزارتونو ته ځم وزیرانو سره وینم د هغوی قصه چاورم څومره کارونه کیږي مګر خلکو داسې فکر کوي چې دا ټول ملایان دی چوکۍ باندې ناست دی او دوی نه هیڅ کار نه دغه کیږي. که چیرې دغه معلومات خلکو سره شریک شي دا همه قصه چې بومیا صاحب وویل دا د اقتدار په ګټه دی او کنه بیا منفی معلومات راوځي او هغه ورته تاوان کوي.
بله
یعنی انتقاد که یو څوک کوي مثلا که زه وایم چې دغه پروژې یو پراته لري سیمه کې هلته نه د امارت رهبری څوک شته دی هلته نه وزیر دی هلته نه معین دی والی هلته به نه وي. که چیرې د هغه ځای نه یو رسنۍ یو نیوکې راپورته کوي یو ناخوالې راپورته کوي خدا به د حکومت په ګټه دی چې هغه
حتی والی یو بل مقام دی او ممکن هغه په خپل په فساد کې ښکیل وي دغه رسنۍ ده چې همدا مسله افشا کولی شي. ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. اتل صاحب ما په پیل کې ویل چې په ډېرو برخو کې سانسور شته د کتاب خپرونکو خبره ده دوی وایي چې موږ وستي په خواغوندي په آزاد لاس نه لرو چې هر کتاب خپور کو باید د دوی یو خاص کمیسیون وګوري هغه وګوري کې خوښه و خو سعید او کینې نسی چاپولې په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بېخي سم خبره موکړه په دا واخرو کې دوی د طالبانو استخباراتو ریاست د خوانه د سل جلد کتابونو یو فهرست جوړ شوی او دا کتاب پلورنځیو ته استول شوی دی او داغونه غوښتل شوي دي جدا چې تاسو دغه کتابونه نشئ خرڅولی نه نور دلته ساتلی شئ. په دې کتابونو کې جالبه دا چې ډېر داسې کتابونه هم دي چې هغه یعنی د معمول سره سمې خلک اخلي. یو پکې د غنی خان د شاعري ده. غنی خان خو داسې کوم سیاسي سړی نه و هغه یو فلسفي شاعر و د پښتو ژبې یو ترجمان شاعر و. داسې دې ته ورته ډېر نور کتابونه دي سیاسي دي یا مثلا دوی بیا وایي چې دا ځینې تاریخي کتابونه دي چې هغه یعنې د دوی استدلال داسې دی چې دا په پیر او پلور خنه ده هم د ولس په تاوان ده هم د نظام په تاوان ده. رښتیا هم ځینو کتاب پلورنځیو ته دا ویل شوي دي که تاسو کتابونه هم چاپوئ چې هغه د دې ټولنې په نبض باندې او د نظام یعنې د بقا دپاره دا کولی شي. نو په ډېرو برخو کې سانسور دی. ما مخکې مې یادونه وکړه چې د ممبر په ممبر باندې د ناس ملانه نیولی او تر کراچیوانه پورې ټول خلک سانسور دی. نو څوک څه نشي کولای. نو رسنۍ وتړل شوې بند شوې ژورنالستان فرار کړل شول دي ته مجبور شول بیچاره ګان چې وطن پریدي. څوک چلته په وطن کې پاتې دی هغوی د وی مړې ډوډۍ ګټلو وسنه لري. نو شاعر ته د شعر اجازه نشته. د شعر کتاب هم چې چاپې دوی نه به اجازه اخلي. په مشاعره کې چې شعر لولې هم اجازه باخلي. په ټولو برخو کې سانسور دی.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بومیا صاحب دوی د شعر یادونه وکړه او د خوست کې یوه مشاعره و او په هغه کې چا کوم شعر ویلی و چې په هغه کې د نجونو د مکتب دفاع کړې وه. بیا یې ویلي ول چې هر شعر چې تاسې وایست باید اول دوی ته ښکاره کړئ جواز واخلئ بیا شعر ووایست. حتی په خوست کې په سرو خولیو بندیز لګولی دی. دا اوس څه ډول سانسور دی؟
نو ولې سړی کافر کېدلی شي خولۍ نه شي کافر کېدلی؟ ټول کافر شي. په هر صورت زه امیدوار یم چې ځینې اصلاحات وحشتناک نه وي. موږ د خپلې د ټولنې د نبس د سایکو اسلامي او افغاني سایکو په استناد باندې خپلو رسنیو ته د رسنیو قوانین او د رسنیو د خبریالانو لپاره د فعالیت بستر آماده کړو. که چیرې ورته وایو چې دا پخواني چې و کفري وه او موږ اسلامي جوړولی نسو د تا خوښه چې هر څه کوئ دا معقول نه ده. تاسې وګورئ په اوایلو د جمهوریت لا نه و راغلی موقته عبوري اداره خلاصه سوې وه. موقته اداره وه. ښاغلی کرزی په راستې دولت کې وه. یو اخبار همداسې د یوې مقالې په خاطر وتړل سه او هغه چلوونکی بیا ناروې او کاناډا ته وتښتېد لاړ. اما دغه اخبار په ظرف دی واورس کې قیمت دیوی غنی زرها افغانۍ ته ورسیده. زه نوم نه اخلم دغه اخبار. که چیرې دوی کتابونه ممنوع کړي زه فکر کوم خلک مجبور دي صدا کتابونه چاپ کاندي په اروپا کې. اوس په انټرنیټ دنیا ده. په پاکستان کې په ایران کې په منځنۍ آسیا کې په یو رقم نه یو رقم کتابونه یوسي. دا دوی ته ګټه نه کوي.
ډېره مننه بومیا صاحب د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې مشر ښاغلی ضیا بومیا لیکوال او ژورنالیست نقیب اتل د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې رئیس اوجت الله مجددي له تاسو ټولو مننه. له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل نظرونه یې څرګند کړل. د آزادی راډیو خپرونې 24 ساعته اوریدلی شئ. Thank you.